په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې انکار وکړي. د دې اوسنۍ نورو مطالبه د اورېدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کوي چې په خپل پخواني روش فکر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ایران د اټومي تړون د نتایجو د ارزونې په ترڅ کې د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان له چارواکو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د هلمند والي وین عمر ځواک د تلفاتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قربانیانو کې ډیری ملکي وګړي دي.
د تلفاتو شمېره درې تنه خدمت چې یو ماشوم ده او دوه خدمتي او څلور نفر نور سره د ملي پرسپکټیو شبکې
طالبانو د دې چاودنې مسولیت منلی دی. د بریټ یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کوي چې په خپل پخوانی تګلارې نوې فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې ویل چې بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کو تل پای سوله کو یو بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې
نوې فکرونه دایو موقته. شغلی غنی همدارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بی ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو په ناسای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دای ومنل شي د نشټي پترس کې دوه پولیس وژل سوي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سباندی 15 میلیون افغانیو په ارزښت 28 شنې خونې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو شنو خونو د ګټه اخیستنې پر مهال دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی رسنوي ته وویل چې دغه شنې خونې به روزګان ولایت د ترکاریو له اړخه پر ځان بسیا کړي او په زیات شمېر ځوانانو به پکې د کار زمینه پیدا کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو نړیوال خبرونه لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ایران د اټومي تړون د نتایجو د ارزونې په ترڅ کې د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اپریل میاشت کې امر کړی و چې دا موضوع ورزول سي چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو ځنډول د امریکا د ملي امنیت په ګټه دي که څنګه. امریکا تور لګوي چې د ایران د توغندوی پروګرام په دوام سره د دغه تړون ماهیت له پامه غورځوي. تهران بیا وایي واشنگټن پر ایران د نوې بندیزونو په لګولو سره دغه تړون نقض کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټول نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تړیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده، خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري ایران رامخته کیږي. د ایران صدر اعظم زیاته کړه د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یې یوه شیبه هم نسي هیرولی چې تهران هر ورځ د اسرائیل د له منځه وړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دوی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حده عملا د دوی په لاس کې دی. روسیه او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریه په 6 کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویډنۍ خبریالې دی چې لا درک وه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړی ډي این ای د خبریالې کیم وال سره سر خوري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
باید د جای کلی عددی دینم به این نتیجه میرسیم که یک آغاز خوب برای مذاکرات شده میکنه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي او پاکستان هم باید له دغه بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه مو چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو زیاتوالی به نتیجه ورکړي د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندل په دې معنا دي چې دغه هیواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
پاکستان بیا نن د امریکا د وروستیو د امریکا د امریکایي چارواکو د وروستیو انتقادونو په وړاندې له قهره ډک غبرګون څرګند کړی. د جنوب ختیځ زون د قومونو مشران بیا وایي په جګړو کې ولسونو ډېره قرباني ورکړې په یوه یا بله پلمه یې پر حقونو تیری شوی خو د سولې په هڅو کې له پامه غورځول شوی دی.
بعضې تنګ نظرو زموږ د زخاو د ژوند په بیه راڅخه فساد اخیستی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالي د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا څرګندونې د دغې شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت افغان پر راپور کې.
یو ورځ وروسته له هغه چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار وړل کیږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو اربیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرا رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژۍ اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر هم دا شان ویلي، امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال جو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراقلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د غرض امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. اریکس ټیلرسن چې پرون په واشنګټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته هم خبرداری ورکړل چې د طالبانو او په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، که نه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه بهر ورکړل شوی دی. اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه په راتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره لدی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس ټیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او د امریکا او متحده ایالاتونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریز بدل کړي. موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
ټیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتون کوي او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
دغه راز افغان ولسمشر هم نن په ارګ کې په یوه غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په باب پر وسلوالو مخالفینو بیا غږ وکړ چې د سولې لاره خپل کړي، ځکه بله لاره نه لري. هغه دغه راز له پاکستان هم په کلکه وغوښتل چې خپل دریز بدل کړي.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کو تل پای سوله کو یو بی ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان لپاره مهمه وبلله او ویل چې دا ستراتیژي د دواړو هیوادونو ګټې یقیني کوي. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په کار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره ده چې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کړی وه او ویلي وو چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. د واشنګټن دې غوښتنې ته به پاکستان سر ټیټ کړي. دا پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر څخه کړې ده او په تېره بیا پر پاکستان د نویو بندیزونو په اړه ښاغلی المر وایي:
پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوا دي اقتصاد دی خدا او له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او پوځ باندې مصرف کېږي. اوس وخت کې پاکستان که څنګه وي چې موږ دلته تر حضرو څنګه نشته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې ده چې لکه د تیر په تیر چې مخکې دا کارونه کړي کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وکړي. اما د دې ترڅنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا سره د نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل کې کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او حقوقي او سیاسي مسایلو کې کېدای شي. اقتصادي به حقیقتا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځای ناستی شي او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنا دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي لکه څنګه چې د مرکې په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوم چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبري پیل شي.
کچېری امریکا په خپل خبرو کې او په خپل ویناو کې د دې ودري پاکستان یې مجبور کیږي چې د طالبانو سولې ته حاضر کړي. اما دا بیا هم د یوې په د پاکستان او د امریکا د جدیت پر لري او لبل خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو ته ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او پښتو کې لري چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دا ګټه باندې کې دا مستقیما د خبرو باندې اغېز درلودی.
د سیاسي چارو کارپو مجیب المرو پر پاکستان د وروستیو سختو انتقادونو په وړاندې، البته د امریکا د سختو انتقادونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت عکس العمل څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. پاکستان نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هېواد امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پوځ باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هېواد وانهچوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا له تروریزم سره د دوی مبارزه له پامه غورځولې او به احترامي ورته کړې ده. جزئیات نور د فرشته جلال زی په رپورټ کې اوري.
پاکستان نن د امریکا له لوري انتقادونه رد کړل او پر امریکایي چارواکو یې غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د خپلې پوځي ناکامۍ د پټولو او د جګړې د ګټلو لپاره له پاکستانه د اختر سیرلۍ جوړ نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې واشنگتن نور د خبرې چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ جوړولو ته پناه ورکوي نشي زغملای. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حمله کوي هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا له لوري د داسې انتقادونو په جواب کې یو اربیا ټینګار کړی چې هیواد یې د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هغې واد له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکایان باید پاکستان په افغانستان کې د خپلو ناکامیو د پټولو قرباني نه کړي. خواجه آصف ویلي چې له تروریزم سره د پاکستان جنگ ساری نه لري او د متاثره کېدو وړ نه دی. د رویټرز په حواله د پاکستان حکومت اټکل کوي چې له 2001 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزې سره یو ځای سوي دي، لږ تر لږه 10,000 پاکستانیان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې زموږ همکاري، قرباني او رول د ائتلاف د غړي هیواد په توګه له پامه غورځول شوی او بې احترامي ورته شوې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو ورځو کې امریکا ته ولاړ شي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره وګوري. ټیلرسن د سه‌شنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته پر هغو بیلابیلو امکاناتو چې پر پاکستان د هغه هیواد د کړندارو د بدلولو لپاره فشار راوستلی سي معلومات ورکړل، خو ویل چې پر پاکستان د زیات فشار اچول هم د اندېښنې وړ خبره ده.
د جنوب ختیځ زوند قومونو مشران وای په جګړو کې ولسونه ډیره قرباني ورکړې، په یوه بل پلمه پر حقونو تیرشې شوې او ډیر زیانونه ګالل، خو د سولې په هڅو کې لپاره غورځول شوې دي. دوی دا څرګندونه نن په کابل کې د قومونو د یو والد شورا په غونډه کې وکړې. تفصیل ده خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د سویل ختیځ زوند قومونه د یووالي شورا وای که څه هم د دغه زوند خورو ورو قومونه د تاریخ په اوږدو کې د هیواد په ازادۍ او آبادۍ کې ډېرې سرغندنې کړي او اوس هم چمتو دي چې د دولت تر څنګ د سولې په راوستلو کې د پام وړ رول ولوبوي، خو دولت ورته ځانګړی پام نه کوي. دا خبرې د دغه شورا مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي یووالي او سولې په نامه په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي د شورا رئیس داود شان یزی وویل که دولت د دغه زون قومونو ته لږ پام هم وکړي، دغه قومونه کولی شي چې د هیواد د سترو ستونزو په هواری کې دولت ته کلک اوږه ورکړي.
لوی مشکلات چې دا زونونه ورسره مخامخ دي هغه یووالی، سوله او خپل حقوقو ته نه لاسرسی ده. زموږ د بې اتفاقۍ څخه په ګټه اخیستنې بعضې تنګ نظرو زموږ د زرهاو د ژوند په بیه راڅخه قرضات اخیستی ده. دا لړۍ تر دې کچې پس وغځېده چې زموږ د ولس یوه برخه یې د فساد اخیستلو لپاره مخالف په قطار ورګډ کړ.
خاغلی نیازی وویل وس د دې وخت را رسیدلې چې دولت ریښتینې ځواکونه ته چې د هیواد خواره واره قومونه دي مخه کړي. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي لویه شورا چې د غړو شمېر سلګونو ته رسیده، د ختیځ او مرکزی ولایتونو د قومونو مشرانو پکې هم ګډون کړی و. مسؤلینو دا هم وویل چې د قومونو د بیلوالي له امله په هیواد کې ښوونې او روزنې، اقتصادي نظام، پرمختګ او پراختیا ته ستر زیانونه ورسېدل. دوی دا هم وویل د هیواد په روان جنگ کې د ختیځ زون ولایتونه له ډېرو نعمتونو څخه بې برخې شوي او حکومت ته پکار ده چې د دغه ولایتونو د حقونو په منلو سره دغه ټول ځان ته رانږدې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ټینګښت کې د قومونو برخه مهمه ده او هسې تیزي شوي چې د هیواد قومونه سره یو موټی او د ستونزو په هوارولو کې ترې ګټه پورته کړي. د دغه شورا یو مسؤول غړي قاضي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هیڅکله هم دغه قومونه نه دي هیر کړي.
د دوی وړاندیزونه د سولې عالي شورا ته رسیدلي. د دغې شورا کمیټو د دې لپاره تیاریان نیولي. انشاءالله د اختر وروسته به کار پیل کړي او د ټولو قومونو او قبایلو، مدني ټولنو او د ښځو شبکو د تشکیلاتي واحدونو نظریات به واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د هیواد د روانو ستونزو په هوارولو کې قومونه ستر رول لري او یو موټی کېدل یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنه زرګونه ولسلوالې ملیشي په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لوري حرکت پرمختګ کوي تر څو ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سره د یوه دهلیز له لارې ونښلوي. نور تفصیل د رضوان مراد پر پورت کې.
زرګونه ایرانی پلوه وسلوال د سوریې په مرکزي صحرا کې د ختیځ په لور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې له لارې تر مدیترانې سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکنۍ دهلیس به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمن سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږ لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایم ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړې کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلوه شیعه وسلوال د سوریې پولې ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلوه وسلوالو سربیره د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبه په نامه شیعه وسلوال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامي عبدالرحمن وایي دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوس د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره یې سوریې ته سلګونه میلیونه ډالر او زرګونه وسلوال استولي دي.
او اوس به شمالي قطب د نږدې د نړۍ د معلوماتو د یو ستر مرکز د جوړېدو په اړه نور معلومات عصمت سروان درکړي.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکو ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالنګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
تاسو ل پیغامونو
زمونږ نجيب رحمان ده مخکم چین غلطي و چې د افغانستان کې د سولې د پاره کار وکړي د طالبان او دولت مابین منځګړیتوب وکړي. خدا کار وشي دا خو ډېر ښه کار دی، موږ هم په دې ته خوشبینه یو. خو که د چیرې د موږ ګاونډي هېوادونه وغواړي کوم چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري هغه وغواړي دا کار ته طالبان او دولت سره هغه وکړي، انشاءالله دا کار به وشي. او که هغه نه غواړي هیڅ امکان نه لري چې دا کار وشي.
مولا سنگین ما د کابل ولایت د سبز د ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغانی تفاهم ته سره ورسیږي، نه چین کولای شي، نه امریکا کولای شي او نه روس کولای شي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به په تیریدنه باندې کیږي. گذشته او څه به ته تیریږي او څه به نور خلک را تیریږي او سوله به منځ ته راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. چې یو سړی ته چاته فرمایش ورکړي چې ما به دغه 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 شرطونه مني، په سوله کې تیریدنه ده.
دومره نتایج اصلا
دا د صلح کار دی او مسلمان مملکت دی او مسلمان شخص دی او مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایط کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی د هیڅ شان سره دښمنی مکوه او د دې نه هر سره پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې چون پاکستان د چین د پاکستان سره هم دوستی لري او د افغانستان همسایه ده او د طالبانو باندې هم د دې نه چې نه د امریکا طرفدار ده نه د روس طرفدار ده نه د ایران طرفدار ده داسې یو نیچرال او به طرف رول ادا کولی شي او زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي.
د څوتنو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیانو په تیر بیا د چین د رول په باب څرګند کړي وو. چین تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې کړي خو کوم ځای ته دغه هڅې نه دي رسیدلي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده.